السلام علیکم لس بجی شوی قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کوو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د طالبانو د واکمنۍ د وخت د کډوالو وزیر مولوي عبدالرقیب په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. د خبرونې په جریان کې په شلمه دقیقه کې به د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام واورئ، او همدارس د ولسمشری له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو د لړۍ یو بل مرکه به په دوهمه برخه کې خپره شي. د ازادۍ راډیو 19 پروګرام هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی سپی چمتو کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دوبۍ ته تللی سو د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړې. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن په کار پیل وکړې، او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مقصد د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن پیلېږي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دوبۍ ته تللی سو هلته د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړې. ریوټرز خبري اژانس وایي یو شمېر چارواکو تایید کړی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ یو هیئت یکشنبې په ورځ عربي متحده عرب اماراتو ته تللی سو د طالبانو له پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره وګوري. د افغان چارواکو په وینا د سولې د عالي شورا هیئت به له دوی سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو پر یو چوکاټ وغږیږي. بلخوا افغان حکومت په پېښور کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې، او دا یې د سولې له خبرو اترو سره یوه تړلې پېښه بللې ده. مولوي عبدالرقیب چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو چارو وزیر و، پرون په پېښور کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. مولوی عبدالرقیب د غجان معتصم په مشرۍ په دوبۍ کې د یو شمېر طالب مشرانو په ورستۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو ټینګار شوی و. د طالبانو د رهبرۍ شورا په یوه اعلامیه کې د نوموړي وژنه تاییدوي. د خزو چارو وزارت وایي د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په مسوده کې د تعدیلاتو دروستو هڅه کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي د هڅې د خزو د حقونو د مدافع بنسټونو او مدني ټولنو په همکارۍ پیل کړي دي. بیان زیاتوي چې د افغانستان د کابینې په ورستۍ غونډه کې د دې مسودې د پاګویشتمه مادي د سلرمې فقرې د تعدیل وړاندیز کړي. د قانون چې ولسمبلسي جرګې مخکې تصویب کړي، ولسمشر حمید کرزي د تعدیل راوسو امر کړي. د جزایي اجراتو د قانون د مسودې شپږویشتمه ماده چې د کورنۍ تشدد د قربانیانو د کورنۍ غړو ته په محکمه کې د شهادت ورکولو اجازه نه ورکوي، په یو لانجمنه موضوع اوښتې ده. د فینړیوال سازمان هم د دې تعدیلاتو هرکلی کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن په کار پیل وکړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د غړي شمیر 102 کسانو ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفترونه به په ولایتونو کې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو او شکایتونو په اړه څېړنه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 99 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. ازادي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو اوږدمهال توافق ته د رسیدو په مقصد د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن پیلېږي. د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د تېرې نومبر میاشتې له موقت توافق وروسته چې په نتیجه کې د ایران د اټومي پروګرام ځینې برخې د ځینو بندیزونو د فسخ کېدو په بدل کې محدودې شوې، په وینا کې نننۍ خبرې د لوړې کچې لومړنۍ خبرې دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهیې پرون وویل د خوشبین نه دی چې د خبرو په نتیجه کې به کوم د پام وړ توافق ترلاسه شي او اټکل یې وکړ چې دا پروسه به بې نتیجې وي. په نننۍ خبرو کې به د امریکا، برېټانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین جګپوړي استازي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د ده له مرستیال سره ګډون وکړي. ایران وایي کچېرې اسلام آباد د ایرانی یرغمل شویو پولیساتو سرتیرو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات ونه کړي، دوی به د دې سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د خبرداری پرون ورکړ. فضلی د خبرداری یو اونۍ وروسته له هغې ورکوي چې د جیش العدل په نوم سنی اسلام پالي ډلې په فیسبوک کې د یرغمل شویو ایرانی پولیساتو عکسونه خبره کړل. دوی وایي د سرتیری د ایران د سیستان بلوچستان ایالت څخه تښتولی. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان سرزفیر ورغوښتی و او د نوموړي په وسیله له اسلام آباد څخه وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې دي د جیش العدل د وسلوالو خلاف جدي او عملي اقدامات وکړي. او د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون مشرانو د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره کتلی. له ویتالی کلیچکو او ارسینی یاتسینوک سره د انګلا میرکل د لیدنه تیره شپه په برلین کې شوې وه. له لیدنې وروسته ویتالی کلیچکو له جرمني وغوښتل چې د اوکراین پر ولسمشر ویکتور یانکویچ او نوموړي ته په نږدې کسانو بندیزونه ولګوي. ارسینی هم په اوکراین کې د یو پارلماني نظام په رامنځته کېدو ټینګار وکړ.
مونږ په دې باور یو چې د اوکراین نظام باید له ریاستي څخه په ریاستي پارلماني بدل شي. مونږ د اوکراین له ولسمشر او د نوموړي له حکومت څخه غواړو چې د اوکراین د ډیموکرات کولو لپاره یعنې د یو ریاستي پارلماني نظام د رامنځته کولو لایحه په پارلمان کې تصویب کړي.
د اوکراین د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر ویکتور یانکویچ له اروپایي ټولنې سره د همکاریو د پراختیا او یو تړون لاسلیک نه کړ. د حکومت سیاسي مخالفان له ولسمشر څخه د یانکویچ د لرې کېدو غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. راپورونه وایي چې د سولې د عالی شورا یو پلاوی په متحده عربي اماراتو کې دی څو د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې وکړي، خو په عین حال کې په یوه وسلواله حمله کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو وزیر چې ویل کېږي په دې خبرو کې د سولې په خبرو کې ښکېل و وژل شوی.
خلک چې هغه د امن لپاره کوششونه کوي نو هغه په دواړو ملکونو کې د مرګونو سره مخ دي.
د دیر لسو در نیویم کال د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې و باورې چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ولایتي کمشنران او کارکونکي نن خپل کار پیلوي، او د حاجی دین محمد په مشرۍ سیاسي ګوند د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په نورو راپورونو کې و باورې چې د بلوچستان ایالت په لورلای سیمه کې یو میرمن او یو نارینه د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د یو عامي سړي په فتوا سنګسار شوې دي. د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د مرکو په لړۍ کې له نادر نعیم سره مرکه لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ز زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئات په متحده عربي اماراتو کې دی، څو هلته د طالبانو له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې وکړي. د رویټر خبري اژانس په یو راپور کې راغلی دی چې یو شمیر چارواکو دا تایید کړی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزی په مشرۍ یو هیئت د یکشنبې په ورځ دوبۍ ته تللی. له بلې خوا افغان حکومت په پېښور کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د یو وزیر مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې او دا یې د سولې د خبرو په وړاندې یوه ننګونه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د روټرز خبري اژانس د یو شمیر چارواکو لخوا وایي دوبۍ ته تللی د سولې د عالی شورا د هیئت د غاجان معتصم په مشرۍ د طالب مشرانو له هغه ډلې سره د لیدو پلان لري چې پکې یو شمیر پخواني او وسني طالب مشران شامل دي. د افغان چارواکو په وینا د سولې د عالی شورا هیئت به له دوی سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو پر چوکاټ غږیږي. غاجان معتصم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مالی وزیر و. دوبۍ ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو د سفر ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې څورې مخکې د غاجان معتصم په مشرۍ په دوبۍ کې وغونډه جوړه شوې و. رويټرز خبري اژانس د افغان چارواکو لخوا وایي په دې غونډه کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ پخواني وزیران او یو شمېر وسنۍ حکومتدانانو برخه لرله. له دې غونډې وروسته غاجان معتصم په یو اعلامیه کې ویلي وو د غونډې ټولو ګډونوالو د افغانانو ترمنځ په خبرو اترو او د افغانستان د شخړې د یو سولیز هواري پر اړتیا ټینګار وکړ. په راپور کې د افغان چارواکو لخوا ویل شوی چې د سولې د عالی شورا د هیئت ځکه د دوبۍ ته سفر کړی چې یو شمېر طالب مشرانو داسې نخینې خاني ښودلې چې ګوندې د افغانستان د حکومت له استازو سره لیدنې ته چمتو دي. که چیرې د سولې د عالی شورا هیئت په دوبۍ کې د طالب مشرانو سره په خبرو کولو وتوانېږي، دا به د حامد کرزي د حکومت د هغې اوږدې مودې هڅو په لړ کې یو د یاد وړ پرمختګ وي چې له تیرو څو پرله پسې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره کوي. رويټرز خبري اژانس وایي داسې ښکاري چې په وروستیو میاشتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د یو دوامدار بهیر د پیلولو هڅې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان چارواکو لخوا ویل شوی چې د دې کال په پیل کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو له هغه استازو سره هم کتلي چې په قطر کې میشتي، خو طالب وایند داسې کوم خبرو اترو تر سره کول رد کړی دي. تر اوسه دا نه درو خانه شوی چې په دوبۍ کې راټول شوی طالب مشان په پاکستان کې د میشتو طالب مشانو په استازیتوب د افغانستان د رواني جګړې د سیاسي حل په برخه کې یو نوې لار پرانستلی شي او کنه. له بلې خوا افغان حکومت د طالبانو د یو پخواني وزیر مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې او دای د سولې د خبرو اترو د پایل سره یو تړلې وژنه بللې. راپورونه وایي مولوي عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ په پیښور کې وژل شوی. طالبانو په یو اعلامیه کې د مولوي عبدالرقیب وژل تایید کړي. افغان چارواکي وایي نوموړی یو له کسانو څخه وو چې په دوبۍ کې د غاجان معتصم په مشرۍ د طالب مشانو په وروستۍ غونډه کې برخه اخیستې وه.
د طالبانو د واکمنۍ د وخت د وزیر مولوي عبدالرقیب د وژل کېدو په اړه چې په دې راپور کې یادونه شوې نور تفصیل هم لرو. نامعلومو وسلوالو د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د مرکزی ښار پېښور په ناصرباغ سیمه کې د طالبانو د کډوالو او شهیدانو د چار وزیر ملا عبدالرقیب په ډزو وژه. راپورونه وایي چې نوموړي د هغو طالبانو د ډلې مشري پر غاړه درلوده چې له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کاوه. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د بریال زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې نامعلومو وسلوالو د دوشنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د مرکزی ښار پېښور پر ناصرباغ سړک د طالبانو د رژیم د مهال د کډوالو د چارو وزیر ملا عبدالرقیب په ډزو وژلی دی. فرانس پریس خبري اژانس د افغان طالبانو د یو جګپوړي غړي په حواله لیکلي چې ملا عبدالرقیب په پېښور کې د افغان طالبانو د هغې ډلې مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو ملاتړې وه او غوښتل یې چې له دولت سره خبرې اترې پیل کړي. فرانس پریس خبري اژانس همداراز د طالبانو د مهال د یو بل وزیر معتصم غاجان په حواله راپور ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. افغان طالبان د نږدې سرچینو هم منلې ده چې د پېښور په ناصرباغ نومي سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر ملا عبدالرقیب هغه مهال ناتره ډزې وکړې چې نوموړی له یوې غونډې کور ته روان و. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستاني او افغان طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کوټه او پېښور کې د سوله خوښو افغان طالب مشرانو له وژلو داسې بریښي چې ځینې قوتونه اوس هم په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
خلک چې هغه د امن دپاره یا د سیاسي عمل دپاره کوششونه کوي نو هغه په دواړو ملکونو کې د ستونزو سره مخ دي، د مرګونو سره مخ دي، د حملو سره مخ دي. او هغه خلک چې دغه ټول پروسس هغه سبوتاج کوي یا ناکامه کوي نو هغوی نه دا چې هغه محفوظ دي بلکه داغو کارویانی چی دی داغو ایکشن چی دی اگر زیاد شویدی او داغو در تشویش خبر را جباقه بنده انترنشنل کمیونیتی چی دن بار بار سوالن موچه پایی
اقیل یوسف زیهمدار از وای افغان دولت تپ کردی چی در سول خواخ و طالب مشران دو وجن پلتنی اکری او اگر سیری بربندی کری چی پا دی وجن کلاس لری پا دی ورستوی که پا پاکستان که در افغان طالبان دو غور پا وجلو که پا آریانه اون که بنا زیاد والی رغلی او پا پیخور که در ملا عبد الرقیب تر مرموز وجن مخ که در تیر کال در دسمبر پا ویشته منیته هم در هیواد در بلوچستان ایالت پا مرکزی خارکوټه کې نامعلوم وسله وال د افغان طالبانو د جګپړي قومندانان او د کوټه د شورا غړي ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک هم په ډزو وژلي وو. که څه هم په پېښور او کوټه کې د افغان طالبانو د مشرانو د وژنې لامل او د وژل شوو دقیق شمېر لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې ته زیان ورسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له نورستان څخه رارسېدلې راپورونه وایي چې د دې ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې څو پولیسو د یو روغتیايي مرکز د یوې نرسې د تښتولو او پر هغې د جنسي تېري هڅه کړې. د دې ولایت چارواکي وایي د نورو پولیسو او عامو خلکو په مرسته یې نرسه د تښتونکو له منګولو ژغورلې او څلور تنه تښتونکي هم نیولي دي. روح‌الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل چې د لسو په شاوخوا کې کسانو د شپې لخوا د وانت په روغتي مرکز حمله کړې او غوښتل یې چې د کلینیک نرسه میرمن زبیده اختطاف کړي. هغه یې له خپلې کوټې راوستلې خو د زبیده په چغو او فریاد په کلینیک کې پراته ډاکټران او نږدې پولیس خبر شوي. اختطاف کوونکو پسې شوي او زبیده یې د تښتونکو له منګولو خلاصه کړې ده.
دولت بجے شوخا یو لاس کسان دا کلی باندې عملیات کړی دی او دا جنیس په فریاد او جړاو دا نور کسان کلی کې چې کوم د ترانو غویم او اته محل خلکان بایدار شوی دی. بیا تر داز مزه کړی دی دا کسان په تحقیقات کې نیول شوی دی. نو دا پولیسان څلور کسان پلو.
هغه وایي دوی په دې ډاډه و چې پولیس یې ساتنه کوي، خو اوس چې خپله پولیس امنیت ګډوډوي، پردی تورسری تختوي، نو دې خبرې سره حیران شوي دي.
د افسوس هم همدا دی چې موږ ټول مسلمانانه خصوصا افغانانه پولیس باندې سخت باور لرو. پولیسان چې دا کار کوي چې هغه امنیت نیونکي خلک د ټولنو امنیت خراب کړي، نو اوس نور بغړو نه بیا
مولوی ذبیح الله دولتي چارواکو غواړي کومو کسانو چې پیښه کې لاس درلوده باید سخت سزا ورکړل شي.
من خدا غواړم چې داسې جنایتکاران خپل جزا ورکړل شي او په جزا عمل ته ورسول شي. څنګه دا یو دولت دی، موږ مسلمانان یو، هر ځای چې داسې ناوړه عمل کېږي
د وانت ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت په تلیفون ازادي راډیو ته وویل پیښه د دوشنبه په شپه 12 بجې شوې، خو د نورو پولیسو او ولسی وګړو په هڅو څلور پولیس نیول شوي. میرمن زبیده یې هم ترې روغ رمټ خلاصه کړې چې اوس په کلینیک کې په خپل دنده بوخته ده. د نورستان امنی قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی هم منی چې څو تنو د میرمن زبیده د تختولو هڅه کړې، خو دوی په وخت مخه نیولې او په تورې درې پولیس او د شمس په نوم یو تن چې پوخا پولیسو کې وو اوسې دنده پرېښې وه نیولې او تحقیقات ترې روان دي.
د دې جنۍ نوم زبیره دی، نرس وو، دغه شفاخانه کې شمس په نوم مخکې سرباز وو، هغه منفق کړی دی. په جنۍ بیا چغ کړی دی، دا چېرته ورور نه وتلی دی، بیا دا جنکیان دغه نور نرسان وتلی دي. په دې حالاتو کې زموږ پولیس هلته پوسته او پوسته به همغه کړی دی. بیا راشي چې دغه شمس وایي دا نرس تختوي، هغه نرس هم هغه سره بس دغه واخسته که نه په څنګ باندې ګټه باندې دغه بیا پولیسان چې راغله هغه لکه هم نیولی دی. د دې قضیې کې درې نفر پولیسان هم لکه چې شکید هغه مزور هغه مچول دي ما ته کلا روس تحقیق لاندې
وانت ویګل ولسوالی د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې کومه شاوخوا دوه کاله د وسلوالو طالبانو په واک کې و خو تیر وړه افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې یاد ولسوالی بیرته له طالبانو ونیسي اوس خلک ویر لري چې کچیرته حکومت نیول شوو پولیسو ته پوره سزا ورنکړي نو کې دې شي چې وسلوالو طالبانو ته یو ځل بیا په افغان سرتیرو د بریدونو بهانه په لاس ورشي او امنیتی حالات خراب کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو د ځنګړي پروګرام لومړی راپور ته پام وکړئ. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن په کار پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي لوري وروسته د هیواد څلور دیرشو ولایتونو ته ځي. د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو چارواکي او کمشنران به په ولایتو کې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو او شکایتونو په اړه څیړنه کوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان چې همدا شیبه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ودانۍ کې دی، د نورو معلوماتو لپاره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، ولایتي کمشنرانو او د ولایتي دفترونو کارکونکو لوړه وکړه؟
بلی تکل صاحب، نن د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا نږدې 102 کمیشنرانو ته چې د ولایتونو لپاره انتخاب شوي وو د نورې مراسم پر ځای شول. د دې چارواکو په وینا چې دوی به د درې ورځو لپاره د نړیوالو او ملي ترینرانو لخوا کابل کې ترینینګ شي او وروسته له هغه نه به د یوې هفتې په اوږدو کې دوی ولایتونو ته ولاړ شي او ولایتونو کې به هلته دوی خپل دفترونه پرانیستي او یو پوهنتون وروسته به دوی خپل کارونه شروع کړي رسمان. البته دوی وویل چې دوی لپاره د نشاګانې یا دفترونه نه جوړ شوي، دوی به کارونه له یوې اونۍ وروسته شروع کړي. اوس په کابل کې د ټریننګ په حالت کې یعنې دوی ته یو سیمینار ورکړل شوی و.
بله افغان صاحب، راسره په ټلیفون.
بله
بله، دوی څه وایي د ستونزو په اړه چې په ولایتونو کې په مخکنیو انتخاباتو کې هم ولیدل شول سرغړونې وشولې او مخصوصا د دوی وظیفه به په ولایتونو کې د سرغړونو او د شکایتونو څیړل وي، هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي د زورورو د حکومتي چارواکو د عامو خلکو د په برخه کې، له دوی سره به دوی په څه ډول مبارزه کوي؟ له دوی سره په همدې برخه کې به دوی ته روزنه ورکول کیږي؟
امبارې دوی ته د اصول او قوانینو مقرراتو برخه کې زده کړه ورکول کیږي. او همدارنګه د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس نوتدا ساده دوی ته په وینا کې وویل چې تاسو له ډېر سخت حالات سره مخامخ یي. په لومړي سر کې لویه ستونزه تاسو امنیتي ستونزه ده. دوی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې د کمیشنرانو امنیت خوندي کړي. دوی وویل چې افغانستان کې زورواکان ډېر زیات دي، تاسو به له تهدیدو سره مخامخ یي، له سختو حالاتو سره به مخامخ یي. دوی داد ورکړ او سپارښتنه ورته وکړه چې هیڅ وخت تاسو له چا نه مه ډارېږئ، د چا ته تاسو لاندې مه راځئ، که بیا چېرې تاسو باندې بوج فشار ډېر زیات کړي او تاسې تاب را نه وړي، مرکزي دفتر ته تاسو زنګ ووهئ، موږ له دې در سره همکاري او مرسته وکړو. دوی وویل چې افغانستان له دې سخت حالات نه تېرېږي او هیڅ وخت د تهدید په وړاندې تاسې مه بې وسه کېږئ، یعنې د مقاومت فاکتور تاسې په ځان کې لوړ کړئ او مقاومت وکړئ هغه خلکو سره چې تاسې په کارو کې مداخله کړئ او تاسې انتخابات ګډوډوي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکز څخه راپور راکو. د راپور موضوع دا و چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن د غړو نن لوړه وکړه او د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور لمخې په یوه اونۍ کې به دوی خپلو دندو ته څلور دیرشو ولایتونو ته ولاړ شي او هلته به د انتخاباتي شکایتونو او د سرغړونو په اړه خپلې څیړنې پیل کړي. البته که چیرته د کاندیدانو لخوا شکایتونه کیږي نو دوی به د هغه په اړه څیړنه کوي. د دې کارکونکو د څلور دیرش ولایتونو کې د ولایتي دفترونو د کارکونکو شمیر 102 کسان دي. د کابل د پخوانی والی حاجی دین محمد په مشرۍ یو سیاسي ګوند پروند جمهوریت ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خغلی احمدزی په دې مناسبت د سلګونو کسانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو نو په هیواد کې د سولې په راوستو کې به هر ډول قربانۍ ته چمتو وي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله مرزیه احمد زیرا کوي.
د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه د ملاتړ په دوام کې د دوشنبې په ورځ هم د حاجی دین محمد په مشرۍ حزب اسلامي د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ وکړ. په دې مناسبت په یو غونډه کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو، قومي مشرانو او د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په سلګونه خلکو پکې برخه اخیستې وه. د حزب اسلامي مشر او د کابل پخوانی والی حاجی دین محمد وویل چې د دې په باور اوس افغان سان دغه غلی احمدزی پروګرامونو ته اړتیا لري.
موږ کار باندې چې کور په کور او په ولسونو کې موږ دا خبره د خپل دوستانو سره، د خپل خپلوانو سره، د نورو کلیوالو سره او د ولسونو خلکو سره شریکو چې د افغانستان د اوسنی حالت لپاره د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د کمپاین نه باید ملاتړ وکړو. په دې ټول په څنګ کې چې موږ دا هم کوشش وکړو چې دا انتخابات هم شفاف وي او هم د یو نظم لاندې وشي.
همدارس د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوونکو له نوموړي څخه وغوښتل که د هیواد ولسمشر شي نو اسلامي نظام او ملي یووالی وساتي. تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. همدارس د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي له عبدالله عبدالله نه ملاتړ کوي او لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم له همدې ګوند څخه دی. له دې څخه وړاندې یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو هم له ښاغلي احمدزی او ځین نور کاندیدانو څخه ملاتړ څرګند کړی وو. په دې اړه د قومي مشرانو جوړې شوې غونډې ته ښاغلي احمدزی وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون کوي شي نو د سولې د راوستو په خاطر به هرې قربانۍ ته آماده وي.
اول دشمنه مې دا ده چې د جهاد د وینې قدر په بسر ساتم. دا ولسوال افغاني یو متل ده و اعتزام نه یې جهان دې نه یې. زه وایم موږ دې نه یې سوله یو، نو ځکه د سولې د راوستلو دپاره به زه هر قربانۍ ته حاضر او آماده اوسم. وخت دې ده چې د افغان مینه قدر پیدا کړي.
د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونه شاوخوا دو اونۍ کېږي چې پیل شوي، خو خلک له کاندیدانو څخه غواړي داسې ژمنې وکړي چې د کامیابۍ په صورت کې عملي کړی شي.
د 2023 کال د انتخاباتو اړوند راپورونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې احمد زبیر ژمن چمتو کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په هیواد کې د سولې د هڅو او ځینو نورو مسایلو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ویسا ورځپاڼې په پېښور کې د طالبانو د یو قومندان مولوي عبدالرقیب د وژنې په اړه چې ویل کېږي د سولې د خبرو پلوی وو، لیکلي د سولې پلویان ولې وژل کېږي. ویسا په خپل سرمقالې کې لیکلي مولوي عبدالرقیب په دوبۍ کې د هغې غونډې ګډونوالو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په اړه جوړه شوې وه. په سرمقالې کې راغلي طالبان باید له دې وضعیت څخه د عبرت درس واخلي او په دې هڅه کې شي چې له روانې بدبختۍ راووځي. ویسا لیکلي د مولوي عبدالرقیب او د هغه په شان د نورو سوله پلاو طالبانو وژل کېدل د ولسمشر کرزي دا خبر رښتیا کوي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. محور ورځپاڼې هم په همدې مسلې یو تحلیلي مطلب خپور کړی. محور لیکلي د مولوي عبدالرقیب وژنه د سولې لپاره د ولسمشر کرزي پټو خبرو ته یو ډول ځواب و. په مطلب کې همداراز راغلي د نوموړي وژنه به د پخواني طالب چارواکي مولا اغا جان معتصم هڅې هم زیانمنې کړي چې په دوبۍ کې د سولې پاړه پیل کړې وې. ملي باور ورځپاڼې خپله سرمقاله د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلې. په سرمقالې کې راغلي هر ورځ په پایتخت او ولایتونو کې د جمهوري ریاست له یو او بل کاندید څخه سیاسي ډلې او قومي مشران ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې لیکلي دا ملاتړ باید د ملي مسایلو په اړه د کاندیدانو د پروګرامونو لپاره وي، نه د ژبني، سمتي او قومي اړیکو په اساس. ملي باور لیکلي که کاندیدان د قومي، سمتي او ګوندي اړیکو پر اساس ملاتړ جذب کړي نو په راتلونکي کې به مجبور وي خپل حکومت هم د مصلحت او جوړجاړي پر اساس جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په جمعتونو کې د رایې ورکولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی په دې اړه د ننګرهار ملا امامان اختلاف لري. ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو غونډه کړې وه او له دولت یې غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې په جمعتونو کې د رایې صندوقونه کېنږدي. دغه ملایانو استدلال کړی چې جمعات یوازې د عبادت ځای دی او باید د بل هدف لپاره ترې کار ونه اخیستل شي، خو د ملي ارمان د راپور له مخې له دې نظر سره ځینو نورو ملایانو مخالفت کړی. د بلې ډلې ملایانو ویلي د مشر د ټاکلو لپاره رایه ورکول یو شرعي امر دی او د خلفای راشدینو په وخت کې دا کار په جمعتونو کې شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په راپور کې د یو دینی عالم له قوله راغلی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور وړه یاران په نبوي جمعات کې د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې ناجیه ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت دوبۍ ته تللی سو هلته د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره خبرې اترې وکړې. افغان حکومت په پېښور کې د طالبانو د یو پخواني چارواکي مولوي عبدالرقیب وژنه غندلې او دا یې د سولې له خبرو اترو سره یوه تړلې پېښه بللې ده. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو غړي نن په کار پیل وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو اوږدمهاله توافق ته د رسیدو په مقصد د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نن پیلېږي. ایران وایي کچېرې اسلام آباد د ایراني یرغمل شویو پولیساتو سرتیرو د خوندي خوشي کولو لپاره اقدامات ونه کړي، دوی باید د سرتیرو په خوشي کولو پسې د پاکستان خاورې ته ځواکونه واستوي. او د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون مشرانو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلوچستان په لورلای سیمه کې خلکو یوه ښځه او یو نارینه په عام محضر کې سنګسر کړي او بیا یې له غسل او کفن پرته خاورو ته سپارلی دي. چارواکي وایي یو ملا امام په دې تور د دوی د وژنې فتوا ورکړه چې وایي دوی نامشروع جنسي اړیکې درلودل. ځینې نور بیا وایي چې دا سړی عامي و او ملا نه و. په دې اړه نور حال د برکوال میاخیل په راپور کې واوري.
لورلای چې په بوري مشهوره ده د کوټ شهر شمال ختیځ لور ته د شاوخوا 2500 کیلومتر په فاصله پرته سیمه ده. د شنبې په ورځ د دې سیمې په یو کلی کچی الیزی کې یو شزه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور وژل شوی دي. د لورلای سیمې یو ځای خبريال پیر محمد د کلی د خلکو لخلې وایي د غشزه او نارینه د یو ځای ملا په فتوا خلکو سنگسار کړي او بیا یې بی غسل او بی کفن خاورو ته سپارل دي. د سیمې لیویس پولیس پرون له دې پیښې خبر سوی او دې کلي ته ورغلی دی. د ملا زوی او شپږ تنه نور یې د دې پیښې په تړاو نیولی دی، خو خپل ملا چې فتوا یې ورکړې تښتېدلی دی. د لورلای سیمې د لیویس پولیسو یو مشر لطیف جوګیزی وایي دا لا څرګنده نه ده چې دغه ښځه او نارینه په ډبرو سنګسار کړی سوي که څه ډول وژل سوي، خو تر طبي معایناتو وروسته به معلومه شي. لطیف جوګیزی وایي چا چې فتوا ورکړې هغه ملا هم نه دی. ځای خبریال پیر محمد وایي لیویس چارواکیو بیګاش په پردغو قبرونو باندې لیویس اسکر درولي چې حسینه څوک د شپې د مړي وکاږي او بل ځای ته یوسي. ټاکل سوی د چنن به د سیمې چارواکي د دغو دواړو تنو مړي راکاږي او بیا به تحقیقات او طبي معاینات کوي. پیر محمد وایي د سیمې خلک په دې پیښه ډیر غمجن دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زارتوال وایي کچا کوم جرم کړی وي عدالت په پر هغو خلکو جرم ثابتوي او سزا به ورکوي. هیڅوک دا حق نه لري چې په خپل سر د چا د مرګ فتوا ورکړي. ښاغلی زارتوال وایي د دې پیښو پلټنه به کوي او مرتکبین به د قانون منګولو ته سپاري.
قانون عدالت حکومت ټول په مال سي دي. مزمت کوم او د حکومت په توګه باندې د دې مکمل معلومات کوو، تحقیقات یې کوم. چار څوک په دې خرجنه پیښه کې ملوث شوي دي یا یې قانون په لاس کې اخیستی دی، د هغو خلاف به حکومت خپله حکومتي قانوني عدالتي کاروایي کوي.
په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې او دا یو ناوړه عمل بللی دی. د بشري حقوقو د سازمان یو غړی شمس الحق مندوخیل وایي په بلوچستان کې داسې پیښې ډېرې کیږي خو اکثر رسنۍ ترې نه خبرېږي، نه یې په تاڼو کې عریضه کیږي او نه یې محکمه مرتکبینو ته سزا ورکوي.
دا ډېر زیات ظلم سوی دی، دا حیوانیت دی چې دغه انجلۍ سره سوی دی او دا هلک سره سوی دی. بیا ظلم وګوره، د دوی جنازه نه ده سوی، بیا دوی دغسې بغیر بې کپنه دوی شخ کړي دي. دا انسانی حقوق انتہائی ذاتی خلاف ورزی ده. دلته د عدالت ډیر دی کمزور دی، نو دا وجه سی دا ډیر خطرناک واقع ده.
د یادونه ورده چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې په تیرو کلونو کې څو داسې پیښې سوي چې ښځې د غیرت په نامه وژل سوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په یو پښتني سیمه کې نارینه او ښځه د نامشروع اړیکو په تور د غیرت په نامه په سنگسار وژل کیږي.
او د دې خبرونه ورسته راپور ده چې ایران ګواښ کړی چې له هغې وسلوالو سره د مبارزې لپاره به د پاکستان خاورې ته سرتیری واستوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې تېره اونۍ یوې وسلوالې ډلې د ایران څو پوله ساتي سرتیري یرغمل کړل او د پاکستان خاورې ته یې وتښتول.
د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي کچېرې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ سیمه کې د وسلوالو پر ضد اقدام ونه کړي، ایران به د پاکستان د ناارامه سیمې ته سرتیری واستوي. عبدالرضا رحمانی فضلی د سرګندونې د پاکستان په بلوچستان کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا د ایراني پولیساتو سرتیرو د یرغمل کولو په عکس العمل کې کړي. تېره اونۍ د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د ایران د یرغمل شوو پولیساتو سرتیرو عکسونه په فیسبوک کې خپاره کړل. جیش العدل ادعا کړي چې دا سرتیري د ایران د سیستان بلوچستان ایالت څخه تښتولې دي. وست ایران د کورنیو چارو وزیر وایي له پاکستان څخه یو غوښتي چې د ایراني سرتیرو په خوشي کولو او د دوی د یرغمل نیولو د نیول لپاره اقدام وکړي، کنه تهران به خپله لاس په کار شي.
ما از کشور پاکستان خواستیم که با جدیت و
خود عبدالرضا رحمانی فضلی وایي موږ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په جدیت او ډیر ځواک له دې مسلې سره چلند وکړي، کنه بیا د ایران ته اجازه ورکړي چې ایران د پاکستان او افغانستان په خاوره کې د سیمې امنیت تامین کړي. موږ وسته یو دقیق او سم جواب پته مې کتر لاسه مونږ کړ، موږ د خپل حق ګڼو چې مداخله وکړو او د خپل امنیت لپاره یو نوی امنیتي فضا رامنځته کړو. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د افغانستان او پاکستان په خاوره کې د وسلوالو فعالیتونه د ایران د امنیت لپاره ګواښ بلل. نو موري ویل افغانستان او پاکستان له ایران سره د دې هیوادونو پر سرحدي سیمو هیڅ ډول کنټرول نه لري.
اون طرف ما دوه کشور پاکستان او افغانستان داریم چې
عبدالرضا رحمانی فضلی وایي هغه خواته سمګ دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې اصلا پر خپل جغرافیوي حدودو په ځانګړي توګه موږ سره پر پوله پرتو سیمو واک نه لري. دا چې دوی پر دې سیمو تسلط نه لري نو د اشارو نشئی موادو د قاچاقچیانو او هغه کسانو دراټولیدو پر ځاله بدل شوی چې په افغانستان کې لدی امنیتی خلاص خدنه وړه استفاده په هڅه کې دي. تیرونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان شرزافیر ورغخته وو او د نوموړي په وسیله اسلام آباد څخه وغوښتل چې د جیش العدل د وسلوالو خلاف جدي او عملی اقدامات وکړي.
قدر منوریدونکو دا د خبرونې ورستای راپور او اوس هم تاسو را بولم د ولسمشرۍ د کاندید نادر نعیم ځنګړی مرکې ته چې ورپسې و د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځل سردار محمد نادر نعیم سره مرکه لرو. محمد نادر نعیم د سردار محمد عزیز نعیم زوی او د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د ورور مسای دی. د مور لخوا د افغانستان د پخوانی پاچا ظاهر شال مسای دی. نادر نعیم په 1944 مریض کال کې په کابل کې زیږیدل دي او خونځه تر شپږم ټولګي پورې د کابل په استقلال لیسې کې ویلې. روسته بیا خپل کورنۍ سره لندن ته ولاړ او هلته د لومړنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته د نورت لندن په نامه پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې وکړې. نوموړی په 1923 مریض کال کې افغانستان ته له خپل نیکه او پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره ستون شو او د وی مودیل لپاره د هغه خاص سکرتر وو. د همدارس د هغه کمیسون غړی و چې د سردار داود خان او د هغه د کورنۍ د مړو پیدا کولو ته ګمارل شوی وو. سردار نادر نعیم د 1993 مریز کال انتخابات لپاره کاندید دی. تاج محمد اکبر لومړی او عزیز الله پویای دویم مرستیال دی. دا چې ښاغلی نعیم په پښتو ژبې پوره تسلط نه درلود، نو له ازادي راډیو سره یوازې په دري ژبې مرکه وکړه، چې زه احمد زبیر ژمن ژباړه وړاندې کوم. دا مرکه زموږ همکار سید فتح محمد بها کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې څه سبب شو چې ځان یې جمهور ریاست ته کاندید کړی. دی وایي
دلیلی که ما پس به با افغانستان بازگشتیم
دا چیز افغانستان تا بیرت را وگرزیدم، غوختل مو خپل گران هیواد افغانستان تا خدمت وکړم. په تیرو لس کلونو که دا افغانستان هر کلی او کور تا چتللیم، دا افغانستان لخلکو نمی لمنن احترام او محبت نپرته نور سنه دیلی دلی. او زه په دې باوریم چې زه هم دا افغانستان دا خلکو پوراند مسئولیت لرم، او کله چې هغوی له ما غواړي چې سیاسي ډګر ته راووزم، نو زه باید دا ملي دین اجرا کړم. او همدا د دې علت شو چې زه د خلکو په غوښتنه سیاسي ډګر ته راغلم.
تاسو څومره هیله من یاستئ چې دا انتخابات به وګټئ؟
خب مثل بزرگای ما
د خپل مشران پشان زما توکل هم په خدای دی، ګټه او بایلل هم د خدای تعالی په واک کې دی. مونږ په خپل ملت باندې ډاډه وو. زما هیله داده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک خبر شي چې له دې کورنۍ څخه کوم کس انتخاباتو ته درېدلی دی، او که انتخابات شفاف عادلانه وشي، نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو د ګټلو ښه چانس لرم.
تاسو په افغانستان کې کومه ستونزه تر ټولو جدي بولئ او غواړئ چې په خپلو پروګرامونو کې ورته له ټولو نه زیاته توجه وکړئ؟
بزرگترین مشکل افغانستان
د افغانستان او د افغان ملت تر ټولو لوی ستونزه او تر ټولو لوی اړتیا سوله او امنیت دی. مونږ په خپل پروګرامونو کې سوله او امنیت په لومړی سر کې راوستي ده، ځکه چې زما کورنۍ او زه خپل داسې خلک یو چې د افغانستان په تیرو جګړو کې ښکیل نه وو. نو فکر کوم چې د دې چانس زیات لرو چې سوله راولو، او مونږ په دې اړه دقیق پروګرام لرو. مونږ فکر کوو چې د سولې اوسنی پروګرام نتیجه نه ده ورکړې. موږ باید هڅه وکړو چې یو افغاني او اسلامي میکانیزم جوړ کړو تر څو د هغې په وسیله دوامداره سوله هیواد ته راولو.
کېدای شي لږ جزئیات ورکړئ چې دا کار به څنګه کیږي، ځکه هڅې خو له مخکې نه روانې دي. خو تاسو به څه داسې مختلف پروګرام لرئ چې د هغې په وسیله وکولای شئ هیواد ته سوله او ثبات راولئ؟
لومړۍ مسله چې د توجه وړ ده، دا ده چې نن په افغانستان کې په میکانیزمونو او پروسو خلک بے باور دي. اوس د سولې لپاره یو دولتي میکانیزم جوړ دی، او د مخالفینو ستونزه له دولت سره ده. تر کومه چې زه معلومات لرم، مخالفین په اوسنۍ پروسې باور نه لري. زه پخوا هم په دې باور وم چې په افغانستان کې سوله یو دریمه د خیر ډله راوستلی شي. زما پلانونه دا دي چې باید د سولې هڅې متمرکز نه وي. د افغانستان په هر ولایت کې باید داسې شوراګانې وي چې په هغې کې عالمان، قومي مشران، بېطرفه مجاهدین او داسې نور کسان پکې وي چې مخالفین پرې باور وکړي چې لږ تر لږه د هغوی رښتینې اړتیاوې معلوم شي.
خو د سولې د خبرو لپاره وسلوال مخالفین دا شرط لري چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. تاسو له دې سره هم موافقه کوئ؟
خب ما فکر میکنم که ای یک پروسی است که آغاز شده.
زه فکر کوم چې دا یو داسې پروسه ده چې له مخکې پیل شوې ده. بهرني ځواکونه کم شوي دي. ځینې مسایل دي چې لکه د بهرنیو مرستې چې په دې پروسې پورې تړلې دي، دا نو وخت نیسي تر څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. خو تر کومه چې زه معلومات لرم، دا یوازینۍ موضوع هم نه ده. داسې کسان هم دي چې ناراضه دي. زه به تاسو ته یو مثال هم راوړم. یو وخت چې په افغانستان کې سوله او ثبات و، د ملت د بابا محمد ظاهر شاه یا د شهید سردار صاحب په وخت کې تاسو وګورئ هلته څومره توجه کېده. د بابای ملت په 40 کلن حکومت کې هغوی د اعدام یو حکم هم صادر نه کړ. یو قاتل و چې نوم یې جبار و، او بابای ملت وویل چې کله په سفر ولاړ شي د هغه د اعدام حکم د ولیعهد لاسلیک کړي. تر څو چې زموږ ملت په خپل حکومت باورمن نه شي، هیڅکله موږ ملي اهدافو ته نشو رسیدلی.
که به اهداف بزرگ ملی خود برسید.
که تاسو په انتخاباتو کې کامیاب شي او له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شوی نه و، نو هغه وخت به تاسو دغه تړون لاسلیک کړي؟
خو دا یو مهمه مسله ده، بیا هم په خلکو پورې اړه لري. کله چې د افغانستان یوه لویه جرګه دا پریکړه کوي، نو جمهور رئیس مجبور او مکلف دی چې هغه لاسلیک کړي.
خو د ولسمشر کرزي د شرایطو په اړه څه وایي؟ چې هغه وایي د افغانانو په کورونو دي د بهرنیو عملیات بند شي او د سولې پروسه د عملي پیل شي، بیا به دا سند لاسلیک کیږي. په دې اړه تاسو وایي؟
دا ډېر مهم او عمده شرایط دي. زما سره پوښتنه دا ده چې ولې دا مسایل له مخکې نه سم طرحه شوي نه وو؟ او اوس راپورته کیږي، او تر کومه چې زه پوهیږم د لومړني شرط په اړه خو موږ لاس راوړنې لرو، او دا موږ او زموږ ملت ته یو اساسي مسأله ده.
ما و بر ملت ما
د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو په اړه څه نظر لري؟
داسې ده چې په افغانستان کې زموږ عمده ستونزه دا ده چې قانون نه عملي کیږي. له همدې امله ده چې د بشر حقونه تر پښو لاندې کیږي. داسې نه ده چې موږ قوانین نه لرو، خبره دا ده چې دا قوانین نه عملي کیږي، او په دې کې تر ټولو زیات زیان زموږ بې برخې خلک ویني. د ښځو حقونه ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده، او د اسلام په پاک دین کې د ښځو حقونه ډیر مشخص دي، او هغه پیښې چې اوس کیږي موږ ته ډیر د شرم خبره ده. ښځې زموږ د ټولنې نیمه برخه ده، هغوی خپل حقوق لري چې باید درناوی ورته وشي.
اوس په ټولنه او سیاست کې د ښځو رول څومره بولی؟ په شورا کې دي، په کابینې او دولتي ادارو کې دي، دا کفایت کوي؟
نه، دا کافي نه دی. موږ غواړو چې د دوی رول لا ډیر شي. تاسو وګورئ دا ډیر ابتدایي حقوق دي. هر ټولنه ته چې ولاړ شي دا مسائل حل دي. دا چې موږ هم لاسته راوړنې لرلې دا ښه خبره ده، خو باید لا ډیر تقویه شي. موږ چې کوم پلانونه لرو، موږ ښځې هڅوو چې په حکومت او سوداګرۍ کې د ښځو رول پیاوړی کړي.
بل پوښتنه هم د بشري حقونو په اړه ده. په هیواد کې د انتخابي عدالت د پروسې په اړه څه نظر لري؟ له هغو خلکو سره چې د افغانستان په جګړو کې لاس درلود څه چلند باید وشي؟
دا مهمه مسله ده، خو زه چې څومره متوجه شوی یم د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې د خپل راتلونکي په اړه ډیر فکر کوي. دوی په دې فکر کې دي چې دا اوسنی شرایط له کومو لارو حل کېدای شي. که د افغانستان خلک دې ته اړتیا ولري چې انتقالي عدالت د تطبیق شي، موږ به یو میکانیزم جوړ کړو. خو باید ووایم چې د انتقالي عدالت مفهوم دا نه دی چې هر چا چې په تیرو دریو لسیزو کې جنګ کړی هغوی دې محاکمه شي یا اعدام یا نورې سزاوې دې ورته ورکول شي. نور میکانیزمونه هم شته، لکه په جنوبي افریقا کې ترې ګټه اخیستل شوې ده.
یعنی تاسو وایئ چې دا کسان چې جګړه یې کړې باید وبخل شي؟
نه، دا نه زما حق دی او نه د کوم بل چا. د افغانستان خلک په دې کې ډېر عمده رول لوبولی شي. په دې کې د افغانستان پارلمان او مدني ټولنه ډېر عمده رول لوبولی شي. له دوی سره په ګډه موږ یو داسې میکانیزم رامنځته کولی شو چې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي.
د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره مو څه تګلاره ده؟ دا په افغانستان کې یوه لویه ستونزه پاتې شوې.
زه تل وایم چې اداري فساد زموږ په وطن کې د سرطان په ډول تیت شوی دی، او له بده مرغه اداري فساد له باره نه کوسته پراخ شوی، او موږ او تاسو یو اصطلاح لرو چې اوبه له باره خړې دي. اداري فساد مختلف عوامل لري. هغه اندازه پیسې چې له بهر افغانستان ته راغلي فساد هم ډیر زیات کړ. نو مهمه دا ده چې اداري فساد له باره نه ورک شي، لکه ځینو نورو ملکونو چې دا تجربه کړې ده. باید خپل له جمهور رئیس نه پیل شي، له کابینې نه شروع شي، او وروسته له هغې ورورو نورو ادارو کې هم مبارزه ورته وشي.
ستاسو هدف دا ده چې اوس جمهوری ریاست نه نیولې تر کوزه پورې اداري فساد موجود دی؟
نه، مقصد ما است که مفکوره فرض کنیم.
نه، از ما هدف داده چه دا مفکوره باید رامنځته شي. زه به درته مثال درکړم. په سنگاپور کې چې نوې جمهور رئیس راغی، وی ویل چې زه خپل ځان او خپل کورنۍ نه پیل کوم. یعنی په پرنسپ کې باید داسې یو نظر موږ ولرو. زموږ په فکر مدني ټولنه هم ډیر خرو لوبولی شي، او د اداري فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کولای شي. دوی دولت ته یو مشورتي بورډ باید ولري. دوی باید په مستقله توګه له ټولو حکومتي ادارو سره نه وکړي، او خپل راپور هم د افغانستان دولت او هم ملت ته وړاندې کړي.
هم به دولت هم به ملت مرده.
وروستی موضوع چې موږ یې له تاسو سره مطرح کوو هغه اقتصادي موضوع ده. تاسو د هیواد اقتصادي وده ته څه پروګرام لري؟
خب ناگفته نمونه که ما
باید وایم چې زه په دې باور یم چې یو ښه فرصت موږ له لاسه ورکړی دی، خصوصا پنځه وروستي کلونه. خو نړۍ له موږ سره ژمنه کړې چې تر یو څه نور وخت لپاره به هم له موږ سره وي، او له موږ سره به مرسته کوي. موږ د افغانستان اقتصاد ته یو 15 کلن پلان لرو. اول باید سالم مدیریت رامنځته شي. دویم باید د صادراتو او وارداتو ترمنځ یو د منلو وړ بیلانس رامنځته شي. اوس موږ 95% واردات لرو او 5% صادرات. موږ د دې لپاره یو مشخص پلان لرو چې په 5 کلونو کې څنګه موږ صادرات زیات کړو. بل دا چې کرنه د افغانستان د اقتصاد یو ډیر عمده سکتور دی. نن زموږ صادرات د 110 میلیون ډالر په ارزښت دي، او موږ غواړو چې له 8 کلونو تر 10 کلونو پورې موږ دا صادرات 200 میلیون ډالر ته ورسوو. زموږ کرنه اوس هم په ډېره لومړني حالت کې ده چې باید پراختیا پیدا کړي. قانون هم داسې یو سکتور دی چې باید خاصه توجه ورته وشي. موږ کولی شو چې له دې سکتور نه هم په اوږده وخت کې ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
دستاوردهای زیاتی داشته باشه.
خود دې پروګرامونو تطبیق پیسو ته او بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان خپل دومره عواید نه لري، نو څنګه به عملی شي؟
خب اعتراضه که با تعهداتی که
داسه ده چې هغه ژمنه چې په توکیو او شیکاګو کې شوې دي موږ د نړۍ مرستې له ځان سره لرو. لکه څنګه چې می وویل موږ یو 15 کلن پلان لرو، نو د اتو کلونو لپاره موږ د نړیوال ټولنې مرستې هم له ځان سره لرو. او زه متيقن يم چې کومک هم مدیریت ولرو کولای شو چې تر 15 کلونو پورې افغانستان په خپل پخو ودرو
تا 15 سال دیگه افغانستان خودکفا بسازي.
مننه د جمهور ریاست یو کاندید سردار محمد نادر نعیم نه چې لازادی رډو سره مرکه وکړه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان مرکزی ولایت بامیان ته ځو او په وروستیو کلونو کې مو د بامیان د ښځو له پرمختګونو او ستونزو خبرو.
اگر ما مقایسه کنیم 10 سال گذشته را با حال، بسیار تفاوت هایی را میبینیم در عرصه رشد خانم ها.
عرف و عنعناتی که اجازه نمیدن دخترها مکتب برن بسیار سطح پایین دارد. این چی؟
دا خبرونه ز لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د 1 میلیارد ښځو له نړیوال پاڅون څخه د ملاتړ په مقصد لسګونو افغانو ښځو د پنځشنبه په ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ایسایو له مخې په نړۍ کې د څه باندې 1 میلیارد انسانانو شاوخوا نیمې ښځې دي چې په هرو درو ښځو کې یوه له تاوتریخوالي سره مخ ده. په دې حساب په نړۍ کې 1 میلیارد ښځو سره تشدد کیږي. د افغان ښځو لخوا د ټولنیز عدالت په نوم دې کمپاین مقصد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ختمول وو. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې 13 اونۍ 150 نجونو ته د انګلیسي ژبې او ساینسي مضامینو د وړیا زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړ. د هیواد پال ځواک ټولنې یو غړي محمد الیاس وحدت ویلي چې دوی 400 خوستی نجونو او هلکانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. دی وایي چې نجونې سږکال دې پروګرام ته شامل شوې چې د خوست ولایت د بی بی حلیمې، غرغښت، صدیق روحي او د ورغ کلی په لیسو کې زده کړې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، بامیان د افغانستان مرکزی ولایت دی چې د بودا تاریخي مجسمو او امیر بند نړیوال شهرت ورکړی. د دې ترڅنګ بامیان ترنه په افغانستان کې هم په وروستیو 12 کلونو کې د نسبی امنیت او د پاموړ پرمختګونو له امله مشهور دی. بامیان یو خطو په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ښځینه والی په بامیان کې دنده ترسره کړه. دغه راز د بامیان د معارف په نظام کې په سلو کې 46 نجونې دي چې په ځینو ولسوالیو کې د نجونو زده کوونکو شمېره تر هلکانو هم لوړه ده. د بامیان د ولایتي شورا غړې زینب نوري وایي چې په بامیان کې د ښځو د تعلیم او کار په اړه عام ذهنیت بدل شوی دی. داسې کورنۍ به نه وي چې د رسم رواج له مخې خپله خور لور له تعلیمه منع کړي.
گرچند د زنان بامیان زمینه ها بسیار مساعد است.
د بامیان ښځو ته زمینه برابره ده، امنیت ښه دی، تحصیل کولای سي، ځکه هغه عرف او عنعنې چې د نجونو د تعلیم مخه یې نیوله اوس د لمنځه تګ په حال کې دي. دلته ښځې په خپل حق پوسوي، که یې څوک په حق سترګې پټې کړي ترې غواړي. په بامیان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیون، د عدالت غوښتنې کمیټه، د ښځو چارو ریاست او د یونما حقوقي برخسته او له ښځو سره همکاري کوي.
دم ګړی په بامیان ولایت کې شاوخوا 350 ښوونځي شته چې یو شمېر یې ودانۍ هم نه لري، خو کورنۍ خپلې لوڼې او زامن ورلیږي او تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې دا له تعلیم او پوهې سره د خلکو مینه ښیي.
د بامیان اوسیدونکو فاطمه رضایی وایي په 1903 کال کې په بامیان پوهنتون کې یوازې درې نجونې وې، خو نن سبا په کانکور ازموینه کې نیم په نیمه نجونې او هلکان ګډون کوي، او که پوهنتون ته هم وکتل شي لږ تر لږه په هر ټولګي کې شل نجونې درس وایي.
ده سال پیش اگه مقایسه کنیم میبینیم که
لس کلا مخکې کو گروپ پوهنتون کې د ښځو او نجونو ونډ ډېره کمه وه. په کانکور ازموینه کې هم ډېرو لږو نجونو برخه اخیسته، خو اوس د خدای په فضل په کانکور ازموینه کې په سلو کې شاوخوا 50 نجونې ګډون کوي. که پوهنتون ته لاړ شو هلته هم په هر ټولګي کې شپېته کسه وي شل نجونې دي.
20 نفر وره اتمن خانمها تشکیل میته.
د بامیان د ښځو چارو رئیس فاطمه کاظمی وایي چې په بامیان کې لوی ښځې له سواد زده کړې سره زیاته مینه ښیي، او ډیرو ښځو د سواد زده کړې په کورسونو کې زده کړه کړې. دغه راز دا وایي چې په ټولنیزه کچه هم د ښځو ذهنیت بدل شوی او غواړي په ټولو چارو کې ګډون وکړي.
معارف و مکاتب در حدود 46%
د خوانځي د زده کوونکو شپږ 40% نجونې دي. په تیرو ټاکنو کې د ښځو ګډون په سلو کې 48 و، چې دا د بامیان د ښځو د سیاسي درک او پوهې نښه ده. دغه راز په بامیان کې ګڼې ټولنې جوړې شوې چې فعالې ښځې رهبري کوي، او تر ډیره په ټولنیزه، کلتوري او سوداګریزو برخو کې کار کوي او ښځو ته معلومات ورکوي. د سوداګرۍ په برخه کې دلته ډېرې ښځې فعالې دي، آن په بازار کې دوکانونه لري. دغه راز په کرهنه او مالدارۍ کې هم بوختې دي.
د بامیان اوسیدونکو کبرا محمدی چې د دې ولایت په یوه اداره کې کار کوي وایي چې د یادو پرمختګونو ترڅنګ نن سبا ګڼې بامیانۍ ښځې بې له دې چې کورنۍ ورسره مخالفت وکړي په دولتي او غیر دولتي ادارو دغه راز د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي.
ده سال دوازده سال پیش اگر ما مقایسه کنیم واقعا پیشرفت های خوبی
که اوس له لس دولس کاله مخکې سره پرتله کړو ښځو ډېر پرمختګ کړی. نن سبا په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې کار کوي، خپل سیاسي حقونه پیژندلي او ګټه ترې اخلي. دغه راز ګڼ شمېر ښځې او نجونې د پولیسو په لیکو کې شاملې شوي او د امنیت په ساتلو کې برخه اخلي. پخوا به دلته خلکو ویل چې د نجونو له تعلیم سره څه دی، خو اوس پوه شوي چې تعلیم په ښځو او نارینهوو فرض دی. اوس غواړي چې زده کړه وکړی او د زده کړو لارې خپل وطن ته خدمت وکړی.
تر اوسه مو د بامیان ولایت د ښځو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې له نسبي فرصتونو یې ګټه اخیستې، غواړي د تعلیم، کار او په ټولنه کې د ګډون له لارې بسیا او آرام ژوند جوړ کړي. خو د پرمختګونو ترڅنګ باید د دوی ستونزې هم هیرې نه شي. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې هم د کور کار کوي او هم د پولي پټي، خو ترڅنګ یې وهل ټکول هم خوري.
چیزی که مرد کار کرد ما همون مرو میکنی دیگه، مرو خود خانه نمیلی
طول حقه کارونه چی نارینه کوی موجی هم کوو. موج خو په کور کې نه پریږدي چې یوازې د کور کارونه وکړو. وایي هم دا ډوډۍ زه هم خورم، ته هم خورې، نو راځه کار کوه، ما سره بزګري کوه. موج هم د کور کار کوو، هم ماشومان روزو او هم ځکو ته ځو، قلبه کوو، کرل کوو، ریبل کوو، غنم، کچالو یا هر څه چې وي په بوجي کې ځای پر ځای کوو. ځکو ته چای او ډوډۍ راوړو. په دومره کارونو کې که یو ساعت چای یا ډوډۍ وځنډېږي، وهله او ټکول هم راکوي. موږ چیرې اسوده یو؟
د کجامو اسوده یې کې اسوده بشي.
د بامیان د ښځو چارو رئیس فاطمه کاظمی اوس هم د بامیان د ښځو لوی ستونزه تاوتریخوالی په تیره وهل تکول او د واده په موضوع کې د دودونو پلي کول ګڼي.
خشونت علیه زنها در سطح ولایت بامیان یک از
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه د بامیان د ښځو لویه ستونزه ده. همدا سږ کال هم د ښځو په وړاندې ګڼې د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي، چې وهل ټکول، جبري ودونه یا په خپله خوښه واده نه مخنیوی، ناموسي قتلونه او له کار او تعلیمه مخنیوی پکې شامل دي. بله ستونزه دا ده چې په عدلي او قضایي ادارو کې هم د ښځو له دوسیو سره دوګونی چلند کیږي. په دوسیو کې لاسوهنه کیږي او تورن ته قانوني سزا نه ورکول کیږي.
د تاوتریخوالي ترڅنګ میرمن کاظمی وایي چې د معارف په برخه کې د دوی لوی ستونزه د ښځینه مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. دا دغه راز وایي چې د روغتیا په برخه کې هم تر اوسه له زیاتو ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې اوس هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده.
در سطح ولایت بامیان مراکز صحی وجود داره، ولی
دسمه ده چې د بامیان په کچه روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او مسلکي کارکوونکي پکې ډیر لږ دي. اوس هم د مور او ماشوم د مړینې کچه دلته لوړه ده، ځکه په کلیو او بانډو کې مسلکي طبي کارکوونکي نشته. لارې خرابې دي او ناروغان تر ښارونه نه رارسیږي. دغه راز په ځینو خاصو برخو کې لکه د سترګو ناروغیو لپاره موږ تر اوسه د بامیان په ولایتي روغتون کې یو ډاکټر هم نه لرو.
میرمن کاظمی وایي د بامیان د ښځو بله لوی ستونزه د کار نشتوالی او د دوی لاسي صنایعو ته د مناسب بازار نشتوالی دی.
و پایین بودن سطح اقتصادی زنان.
د ښځو بیوزلی یو هغه ستونزه ده چې بامیانۍ ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. د داسې کار زمینې کمې دي چې دوی ترې ثابتې پیسې وګټي. د همدې بیوزلۍ له امله ګڼ ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. دلته ښځې ښه لاسي تولیدات لري، خو د دوی دغو شیانو ته مناسب بازار نشته او په سمه بیه نشي پلورلی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې فاطمه رضایی د بامیان د ښځو په استازیتوب د دې ولایت د ښځو د لا پرمختګ لپاره له لوړ پوړو چارواکو ځینې غوښتنې لري.
نن بورس های تحصیلی را فراهم کنه کنه
بورسونه کم دی. دلته زیات انجینر غواړي چې بهر لاړ شي او زده کړې وکړي. د بورسونو شمیر باید زیات شي. په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاب نشته او ځینې نارینه بیا ناروغه ښځې ښارونو ته د درملنې لپاره نه بیایي او له دې امله مري. د بامیانو د روغتیا ریاست او په تیره د روغتیا وزارت باید دې ستونزې ته پام وکړي. بامیاني ښځې غواړي ورزش وکړي چې باید زمینه ورته برابره شي او داسې یو ځای جوړ شي چې دوی کولی شي هلته پکې ورزش وکړي.